سلام نه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم په خبرونو کو. د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شویو څېړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان شي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مهال د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان پاتې شوی، د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپیژانده وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والی د شنبې په ورځ ویلي د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون دی. جنرال سری پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل شو او په جنازه کې ګڼو کسانو ګډون درلود. تر اوسه د هغه د وژنې انګیزه معلومه نه ده او د مسؤلیت یې هم چا په غاړه نه ده اخیستی. جنرال سری 250 کاله عمر درلود، د کاپیسا اوسیدونکی و او د څلورو ماشومانو پلار و. هغه 2020 کال د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللی و. له پولیو پاک افغانستان بنسټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر باید واکسین شي. دغه بنسټ نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د هر عمر ټولو کسانو واکسین د هیوادونو ترمنځ د ویروس د لیږد رالیږد مخنیوی کولی شي. که څه هم ایران نږدې دوه لسیزې وړاندې له پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروس پاک اعلان شوی، خو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هغه هیوادونه دي چې دا ویروس پکې پاتې دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې نومبر میاشت راپور ښیي چې د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو دوه او پاکستان کې دیارلس مثبت پیښې ثبت شوي. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تیره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي وو. د جرمني خبری آژانس ڈی پی ای لیکلی د شیرمتیوو او ونکوو هوایی ډګرونو څخه څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون برید له ویرې لاغوه یا وځنډېدل. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې سنګلورو هوایي ډګرو کې کښېناستې. د روسیې دفاع وزارت بې له دې چې د احتمالي زیانو یادونه وکړي ویلي د اوکراین 230 ډرون یا الوتونکي وسلې نسکورې کړي. زرګونه مسافر د موسکو په دغو هوایي ډګرو کې داسې مال سرګردانه شوي چې روسیه کې د ډسمبر له 1 د جنوري تر 12 عمومي کلنۍ رخصتي وه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په داسې یوه غونډې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیه په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پام بیچ کې له غرمې وروسته په یوه بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په دریو بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زیلینسکي وروسته له دې چې په کاناډا کې د صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زیلینسکي او ترامپ له دغې مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زیلینسکي اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکني تمامیت پکې وساتل شي.
د ژوند رنګونو پروګرام ته خراغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې اړه وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 1/3 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ خغلی بریال خپل شیرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی. خنن با خپل خوله راته وایي چې نړۍ لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ په نورو ورځو. تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی.
ښه مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلوماتو لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه خوښ یم تاسو لطف کوو د ما په رابطه مو خدای دې وکړه. تاسو وویل ما کړي بیا یې وکړی شم نو ډیر ویاړمه چې درسره یم.
خوشاله
او مهربانه یاستی. دا ټولو هیوادوالو ته خویندو ورونو ته د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارک باد وایم او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ څو کاله مخکې و په څه سب څه پېښ شول؟
اها دا خو نو د پیسلا یو وګدا قصه ده یا قصه ده. خو په هر حال د پلانډو کې وایم هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم دغه په هیواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ماته پښې لاندې وچاودېد او د همغه اول انفجار سره د دمکه وشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله او ټول وجود مې او لغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شوله ده یعنی متاثر شوله. د هغه اوسي تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه د کابل په څلور سوه بستریز روغتون کې. همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم. نو لږه نه دا وروسته به د کستاسو له دا ونه وکوله دغه فرهنګي بلک سمې روسیې حالت ښه شو د ښاغې د روخان په مرسته بل اخر به کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 لږه حالت سره سازګاری وکوله او وینې په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلو نه یو کسیم او واقعا جنگ هغه جوړ د جنگ چې مشهور دی شید پارسی ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپل وخت د جنگ په غندلو کې مختلف صدوري زمي ویلې دي. نو دې کله ان شاء الله نو څه به کفایت کوي او که دا وایي
نو معلومات یو واسه وختل چې پښتنه وکم لاند کرا ته وایي چې کومه سیمه دی افغانستان او کوم کال وو دا پېښه چې وشوه؟
د ډیر له څه وو یو شپېتم کال دی تراتان یا چنګاخ پندلسمه وا او د سیمه پنشیر پکې پنشیر کې ولا د پنشیر د خانز د فکر کوم منطقه ده. خو د پنشیر په دره کې وو دلته یو ډول عملیات وو هغه وخت نظامی عملیات وو او دغه څه د حادثه بشونه ډیر له څه وو یو شپېتم کال دا د اوس درې سلويختم کال کې موږ روان یو څلور
سوه څلورم کال دی تقریبا څو څلوېخت کال شول. مننه ډیره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر ته هستن لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب، موږ ګورو یو څوک مستاد ده، مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري، منتها هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې، خصوصا چې زه شیری هغه سرم یو تان نه لرمه یا یو علاقمندي لرمه، او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه ول، دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه، او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دوه زره شپږ ویشتم اویا کاله پوره کوم، نه عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه سترګې اخیستل شوي دي، موږ مقاومت وکوو، بیا ډېر څه د موږ په برخه شوي دي. ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن، او همداسې خلک د خلکو مینه، او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه که.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ، یو کس عموما له سړي سره وي کله چې یو څوک معلولیت لري، چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي. دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله. هغه له پایل د معلولیت نه له برې ځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیته لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته بیا اړتیا لرم چې د موبیلیتي او دغه باندې تعلیمات د ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا 10 کاله آریندای نواب دی، موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده. او بیا اوس خو مېلمستیان دي، هغوی د سره لاس راکوي، دلته نږدې یوه پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم، او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم اوس. نو عادت ستونزه او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه، چې دغه احساس انسان دی، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي، دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېره علاقه مندي ده دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني او تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني او شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د سایوفسکي په هغه د کارامازوف رونه په غي کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بد ځینو حالاتو کې عمل کوي. ولې ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم. دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدو په خاطر موسیقي اورم ضعیفه موسیقي اورم ښه اثر را باندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي که څه هم بس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي. په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده. فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده. ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سرګۍ ته رسېږي. کم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده. ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او د ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه بل تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ کنه؟ د مطالعه پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړای، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا دا اوس چې ام پی تری یا غږیز کتابونه راوتلي دي زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او دا نور کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل بالکل بالکل. زل دغه رومان سره ډیر لیونی می لرمه. رومانونه می ډیر زیات خوښیږي. د دې نسیم اجازي کم اردو کې څوک دغه رومانونه را ترجمه شوی دي هغه می زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي. هر وخت نظیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده. ور دا دورکۍ مې ده پښتانه آینو دای راته لولنی، بله دور مې راته لولنی، آریان داسې وخت ټول زیاته لولي. او زه په خپل خو له بری لیک سره آشنا یم، خو متاسفانه لیک د ما روحي او رواني لحاظه د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري. او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم شته دي، هغوی نه سره استفاده کوي. مطالعه خو ډېر ضرور ده. نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه کم هغه نه فکر مشهور فرد وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است پیتله ده او زید دیر میده دارم آورمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره کدیشی چه رتووی است چه چنگ کینه ده ده کتاب ده لوستلو پروگرام چنگ جوره وی تاسو دوی تا وایی دوی کتاب در تخوخه وی بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ ده پلان چه جوره وی در لطفن را تا تشریح که ده زکا وایی ما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی.
بلکل بلکل شته دي دي مګر خو نابینایانو تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د سفولیت د دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت ده عقلي او عصبي او دا مسایل. نو تاسو له ښې مسالې ترجمه به تکه څه اشاره وکوله ما اوس خو اریان دی بوخته یو دولتي هغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري راسره کوي او په تېره بیا پښتانه آینو د ما یوه لورکۍ ده هغه درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوې وه تته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې باید روخان درې سمیسټره ووایي نرسنګ آتا هم آغا اوس لندیدلی دی نو آغا آتا پروگرام جوده بی اوس ما فرهنگی هم کار داو آریاندهی دی امدتا نو دست پروگرام که اوس اول خوی داده ما رشیرو آغا هم داده کاتب یا لیکوال هم داره تلیکیه مثلا کمپوز دوی او یا پا کتاب چکه پا اتدائی شکستر تلیفون که لیکی آغا او چیز داستان نپا نوبستر الوانو یا مثلا ناولون راخلو مختلف دورون که ناول مثلا داکتر سیب محیب لازغام نور نور دیر شدی در توسم در پخوانه مگل رو یو بلا لرکی من در هماسا اغام لسم منتظره در اغام را تلوانی در لند قصه و لند قصوص سرم در لند قصوص سرم هم دیر مینه لرم بدسی اغام یو اغام در وی تاریخ کسای بود وقشی و وی پا مبالغه که بیا حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لریده مسائل او زب در رستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی در تنزیه شروع می ویلی دی در دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی را تلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بل بلبل کې دوا په ویل شدی دری شور مې ویل دي نو مې مطالعه په اندره ترتیب سره ما غل درته مې زیاتره سر مصرف وی نور د وته هغه نه استفاده کو مثلا نر اتری کال دی وی په پلاش کو په دغه کې د بیا د اقل د کسټ په سیستم کې هغه را مې کتن د ماشین او د کمزوري شبه ده او ول دغه د هغه کې دای شي په مناسبه کې ان شاء الله ورته اقدام کو د مالجه لپاره نو هغه کی دې زه اوس له ژوند څخه راضی یم یو حالت یوم د تاسو راضی یم تل نه کبرغه د سوالات راغله چې د عقل په هیواد کې جګړه اوس نشته دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سلو ترې نشته مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنه به تیری کو خو جنگ د جنگ په لغه باندې دا کوم څه په غاړه کې موږ تاسو فائدہ هم یاستو یعنی یو وحشت د دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي د نن ما په کومه راډیو کې ورته د یوریزون دا کال ته دغه یاره کې اروپایی اته د اسرائیل خاطر باندې په دې خاطر چې وای نه وای په اسلام باندې کوو یو نه کړی دی بشر د جنایت کړی دی ډیر هیوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو تاخله ده یو انساني همبستګي ده دا مسایل ماته ډېر جالب دي زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړئ او موافق یاست
پس هر څه پښتانه به له سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعر به درته ووایي
مهرباني مهرباني پښتیانا جانې ستړې مه شي تاسو ته ښه راغلاست وایم لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی وعلیکم السلام لور او همدارنګه دی غوی فرهنګي همکارا او سمدا نو سپستاست والد صاحب یو شیر اوراندې کوم
او میرا بنیو
انوانی دی دریم خط منن لنا پایا سمندر دی یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر دی یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی تا راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړ ول دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ تا راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې دمشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د هابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه پختیانه جانې. کېدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کېدای شي هغه بل تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه مده خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویخ کړ او پیوړی مو کړ چې په همدې توګه زمونږ نور هیوادوال هم وکولای شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کی تمرین وکي او هم دغومره پیوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مثلا خو تاسو په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسی دنیا تا پا بل سرگا و گوری در جوان ستونز تا در جوان مشکلات تا ستونزی خود تنها بس ندیس معلولیت کشتا دی تا باور وسا و سی در درائم نرائی که دا وست یعنی پا هر کورنی یا پا حرد که پا عبال تا پر مختلو طولانو که جوان ستونز دا انسان تر ملگره دا جوان پریوتل و پاسیدل دی امغه یو دری ما بایت وای در شاده هم امار دویدن هنرش چیست مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان به دغه ورتیا پزان که پیدا کی او آماده بی تیار بی ده هر نوال حوادثو مندلو تا از غملو تا حوصله ولری او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر گزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو له بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو، د ژوند بیړیم دا یو مسؤلیت دی انسان ته ځان سر بنځل ته برسوي، او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې د ساوردونه ولري، لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیه سرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی، هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله، افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني طریقې ارتقا ته، او دغه نړیوال کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. نو په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق وګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استمخ ته ولاړ شمه، او د تاسو نه مننه، ما ته مغه راکړه په حقیقت کې، روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شبه، او لا د ژوند دغه کمپیټ چې زه په مخ باندې یوسم، یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري، نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده، یو درد ده، هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده، انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال مقاومت او فکر
کومه ډیر ضروري ده. بریا سبدل ته په پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی مایوبیت نه وای، مایوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګنه فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشی کولای، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تلی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته مسله تاسو راواخیستله، او دا زه در سره کاملا د تاسو سرګندونه ډېرې وسیع وې. خایسته معلومات پکیو اول خبر خدا د سیمګر ټولنې یا مجموعه کې د استفادې ټولنو ټولنې شرایط کوم عین ديني علاس جديده د خلکو کلتور د سنتي عقاید او د ډیر مسائل اثر پذیر دي اته خو انسان پر مختلف ده اته متمدن ده مهذب ده اته د انسان مغه مقام ته احترام موجود ده او دغه هغه کوم ده دغه درناوی د ډیر ضرور ده د ډیر ضرور ده یو بل سره مینه ورکول یو بل ته لاس ورکول یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض خپل حتی له رو امکانات سره شریکول نو دا ډیر ضرور ده او موږ په دې کتابونو کې مخکې ما یاد کړل دا مشترک امریکایي د نورو دوستانو سره ده شهدا او والدینو چارو ته ګزارت یې وخت نه مسؤلینو سره د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له شمېر غړو سره نو هغه کې دا مسائل ټول ته اشاره شوې ده یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول نه توهین نه تحقیر خدای مکړه او محدودیت خو کاملا تر انساسو ویلی همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده معلولیت ده یو عامل په نتیجه کې مینځ ته راغلی وي نو هغه ته معلولیت ده او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کیدی محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول د څلورم پور نه اول پور ته رسیږي مګر رسیږو لږ په ځند لږ د همسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ په تدریج باندې ولې هغه کار کولی شو بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې نو زما هیله همدغه شی
ده چې اول سوال دا دی بریال صاحب سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاد کړل دا به څنګه کوي څوک به یې کوي دا
کار اصلي سوال همدغه ده مثلا هغه مشکل همدغه ده د موږ غوندې ټولنو کې ګوستا پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب بار دوش دی جامعه ده معلولیت معیوب ورته وایي هیڅ کار نشي کولای په دې بار اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو مشالونه ورته وړاندې کو ژوندې دا د موږ خپل ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
یو توې دا کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دی کورنۍ ده محیط ده محول ته بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده نو دغه دوه هغه دي ده اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي د آموزش د زده کړو د مسکن د کاریابۍ د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې د قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي ډېر ژوندي مثالونه شته دي او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي تکل ته بس خو ټوله ټولنه رسېدلې ده نو موږ مې ورو ورو اوسم تر زیاته هدا پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي زه یو مثال درکوم لنډ د ما او ښی ده اوس زما سره ناست ده ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټې نه فارغه شوی ده د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک دا یو ژوندی مثال ده په همدغه کابل کې همدا اوس فلم دی استاد ده نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دغه مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې دا حافظ شاهین هم دته استاد ده ممکن د شاګردان څوک دې موږ غواوري دا ځوان ده د دې شوکولو شاوخوا ده هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته په هغې برخه کې پیمانونه شته دي مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي او دغسې د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه چې اسانتیا به برابر شي د بل چا لپاره دا مسل ټول خو دې موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسل ته زیات کار ته اړتیا لرو زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تیر شي و داسې حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغیر وکړي نو تاسې یو حالت به راغ به شي امیدواره یو
مننه زغوارم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته داوس وریاده کما چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت مایوبیت نه دی یعنی بدی نه ده بدګنه نه ده بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې په فزیکی اجراتو کې اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم هغه اوریدونکو ته چې کس تاسو خبرې ترې پاتې شوی وي دا د بریال صاحب خپلوان چې دی د کورنۍ غړی چې دی په یو پوهنتون کې ریاضی درس ورکوي ریاضی یو لډیرو سختو او مشکلو مزامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې په مکتبونو کې په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سوی استادان غواړي ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته لاسونه پښې سترګې هر څه یې جوړ دي مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکي یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی درس ورکي او هغه وپوهوي دا برتري ده د تر نورو شاوخوا انسانانو نه نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې دا د دې معنی دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اورېدونکو ته وړاندې کړه د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي بریال صاحب د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورنږدې کیږو غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایست د خبرونه اوریدونکو ته د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره
پسترګو من دومره وخت نه وی د کاسه دیو منس لپاره د حافظ شاهین تاسو سره لږ خبرې وکړي
هغه وطن دی باندې
تللی نو په باندې
شاهین
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایئ
شعر خو د موس په دغه ورشتي شعر مې په حافظه کې نشته دي یو شعر مې ډېر په خوا ولای د فکر کوم وش په تم کال کې مې نمبر کې خبر شو باید وای د مینې لیونی شوم شهته اسپیل نه شوم په یاد د زبانو کې یو غږ مې شنه شوم یو سو شوم یو سا شوم د زړه سره هم را شوم برېښنا سره ملګری د تالندې آواز شوم بهر شوم لتیارون د ژوند له کګلې شونه ساحل ته ورنږدې شوم د خوتن د سپونه ژوندون مې ځوګه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د هوا پسو د میلما زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولبلو کې له ځانه بیگانه شوم د ژوند په پسرلو کې خو هم داسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرشته ده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل
غزلمهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بلې لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تور تم کې پلوشه وړمه را وړم د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېوار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړمه را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمې وړمه را وړم شهت بی پروایم ده حالات و لکردار بی خود لیونوت ته جذبه ورم راورم پرون که ده فرهاد و ننزما من یاغی ده نوی دور نوی سلسله ورم راورم ما او چرته د بیننګو په درشل کې تو یې نکړې دا وخت کې پښتنې شي پر لیمو وړب راوړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ماته د هم په ذهن کې راوګرځیدل چې کله چې تاسو شعر در تراشی یا الهام دی او شعر در تراشی نو بیا لیکي تاسو په خپل په مغه بریل لیکدود باندې او ک بلڅو کې در تلیکي پختیانا جانا یا تاسو زوی نواب در تلیکي ان دغه شعرونه تاسو سره ول سبتيږي.
هو دا شعر خو واقعیل که تاسو ویلی یو الهام دی یو حالت په انسان باندې زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوانه که بس یو څه ذهن ته راځي به د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځ نواب راته لیکي د پانی ته ورکو او همدغه سي همدغه نارشا په مجموعه ترنه جوړې کړې دي دوباره راته لبني زل شیشتر لوبي ګم دې لونه مینه ورسره لرمه واقعی زهات تیره اومه زه وایمه چه زه دقا شیر ده چه ما تا جوان درک کلای ده دقا فرهنگ ده دقا یو دید ده چه ما تا لویواله دوباره را کلای ده دقا مشکل تا حمل کلای شما نو شیر که دهش باره طریقه بندی چه آغشی ده پبری لیک بندی میم یاداشتا بل څو وخت وړاندې د کلن وړاندې تقریبا مشن دغه ماشين او شم راځرسته ده بریلار ماشين په هغه طریقه باندې کار
چې په زمو وایم ورته د مالولیت او شور په زمو وایم ورته.
بله بله
بله تاسو زوی نواب تاسو شیر وای
نواب تر سلی مالولیت په دې په فیات پرته باندې یو څه لوري دی وای
بس راځي راځي مهرباني وکي مهرباني وکي
لطف لطف لطف
قدرمن د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې له شریټول کې څخه
ډیره زیاته مننه
قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کوم چې اریانځای نواب د خغلی بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرسته ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکې پښتیانا ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورزنه یو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب
قربان مشم سلامت سي شعر د سلوریز د ډول ده پای که زما په برخه شوی معلولیت دی ته زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده زواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادی عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د دې وی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې څو الات معلوم همدا ماشوم دی
او بخې نواب صاحب د خبرې د غوړستۍ د ظلم چې ویلې د خبرې قطع شوې د غوړستۍ بیت لسره وایست مې ربه نو کې
پسترګو پسترګو ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا یو معلومات لونکي خور د پرول شوې د وای ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا معلومه خور پتمنه ننګیالې ده د ډی وی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې سوزيږي او زليږي نوم یې لیدل او دا بیا د مالولیت لرونکي ماشوم د پاره ده ک په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت کاری او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسيږي چې زوريږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلې او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب را توه ز خپل سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو، خو تاسو چې یاد کړه زغورم چې د خپل پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه کې ډاکټر نجیب الله د ولسمشری پر مهال وو او ک وروسته لهغنه یا اوس مهال یا د جمهوری نظام د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال وو، د خپل سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د معلولیت لرلو ترڅنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت کوم وایو نن د سی خاص یا استثنایی ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبری کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمی شوم.
مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب. بریال صاحب مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که څه وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا حداقل یو قدر وم، خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرم، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم، دا اوس هم یم، په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا، نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم، په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د زلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک دې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي. بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکمرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. دا نو طبیعه ده موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتظابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه. دا دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان عمومنل شو په 2012 کې به فکر کوم دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو، د قانون وو، قانونی طرح وو، د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سای دي و ګوند یا دې و جریان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیاله انسان، ملی، ملیګرا، روښانفکر، مهذب، متمدن، دا د ما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې بهمدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي اداري دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه څه یو مقصد دی تاسو؟
بلکل بلکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمان نه، خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره و اغلی انارکلی هنریار و او د کوچانو یو استاد او د شهیدانو او معلولینو استاد توپ مګه کاوه دا هم د سه مساله ده نو مګه خپل د خپل چارو کې ولی په عین حال کې تبید چې مګه د نظام ما په امریکا راکې د تاسو رادیو سره ډیر بی بی سی رادیو سره نړیوال رادیوګان کړي دي افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي موږ د جنګ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان د بریالیتۍ لپاره کار وکړي د انسانیت لپاره د وطن لپاره د خلکو لپاره د ولسو لپاره د ازادۍ لپاره د خپلواکۍ لپاره دا ډېر یو هغه ده د ژوند یو د انسان ویاړ ده یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه یې باید وي نه باید ښایي چې انسان یوازې د ځان پاکله فکر وکړي بلکې د وطن لپاره د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان په اخره کې یو په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پی کړی. ما سره همیشه دا فکر دی چې خدای تعالی انسان ته اختیار ورکي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم دا پرېږدم یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم. په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم رات یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم لدی سره موافق وسئ چې لتاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي او که په ځای به یو وایي چې د بدن یو بل غړی لتاسو واخلي.
دې عاطفي و احساساتي سوال ده او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خدای موږ تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده بلکې دا ټول نه ادیان په دې باندې مستقر دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند دی په مخ کې ده. ولی که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور وي. د خلا وګورم، دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک خلا وګورم. دا د ما ډېره یوه قریب یو د اوس ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده. ولی متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. پس تېره بیا دغه نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوښ نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملما و د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خبرونې 24 ساعته روانې دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خبرونې واورئ.
کس نتواند برداشت دل ما می شکند و به صدا می رنجد صدا صدا می رنجد رنجد و به صدا مرا در دل نوای ستران است مرا در دل نوای ستران است وجودم پر ز شعر عاشقان است اگر گویم وگر خاموش مانم تو را می خواهم و این ها بهانه تو را می خواهم و این ها بهانه دارم که دیرم فرصه.